ترلاسه کړي، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرانس به د 2025 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سون توکو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرانسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوالو مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هرارخیز پاملرن تا اړتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیر پروګرام کې بیکر رول لري. افغانستان دې غونډې ته نه دی بلل شوی. هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نا دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لار روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. د دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1300 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13مه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندې وروسته یې دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړي، دا راپور پرې چمتو کړی.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن شول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری بده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورکلو مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه سارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم
روز بلی تموم محدودیتون دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پردخ پلدن دل لسه ورگر طول همکاران می بیدن دو شول دیره و بشر شول دیره و گواه شول دیره دی هیواد پری حدو در شول زی وازی دی و قشن خبره کو مگر دل تا طول خزی اونجونی که دندلرون کیوی کنه د طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه مو کړه راپور کې د مرکز سوي او میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو، هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یوه اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کري.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,20,000 هکتاره ځمکه رانغاړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختی او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز چې دی په خاص ډول چاربرجک ولسوالي د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپوه هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چالت او بور نه رسیږي شپږ لاوه میاست کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوای چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړې سي راځي چې کوکنار کل کېږي دا دوه فصل زمکه دي یو فصل به مخ کې تلا کوکنار کل کېدل دویم فصل به بیل غنه شاړ و یعنی دوی به چې نه کړل فرزند نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دي چې زمکه شاړې سي د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دي او بو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کړل
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاره شوې ده د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند کندوز هرات کندهار فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمی ځمکو کې څلورویشت سلنه کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیله سوي دي په خیراز ځمکو لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطره ای سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کمو اوبو مونږ کولای شو چې ډېرې ځمکې ابیاري کړو سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبه راوځي او بېرته هغه تغذیه کېږي نه دا بل منفي تاثیرات دي اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي د راپور له مخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو عواید 260 میلیون ډالر وو په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید یو سلوت سلور درش میلیون ډالر ته رسیدل په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشي توکو کارکلې بند شوی ده سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده بزګران کولای شي چې زعفران وکړي د میوه باغونه جوړ کړي شنې خونې شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې بدخشانه کروندګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي نو ځکه د په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندی لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل اوس خپلم په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایښت چې د دنیا ته راغلی یم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکني ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړي دلی ولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن په موږ تاسې آبادیږي او دا وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربي اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه ردې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو ښه شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته معلومه ده چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو. که هغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي، مون غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي. ترسو پوری به مونږ کړیږو، ترسو پوری به مونږ په جنگو باندې ککړو. د جنگونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان تک هغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاکو کې، په دې ځنو فیسبوکو کې ځنه خلک سره غږېږي. مونږ چې ایده وو کې څو دغه خبر نه تېر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وسته موږ تاسو خبرې سره کوو. ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی، اغو د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم فلور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه فلور لري، اغو اوازونه د اغو اواز تر یو حد پورې رسیږي. د اغو دماغ په اغو باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي. اوس جمعه را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې، هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشنده یو، د دې وطن ځوانان یو. پمړو پسې خو به نه ځو، هغه خو هسې د خاورو لاندې، الله پاک دې هغو ته بښنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، که هغه ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که هغه مرکې وي، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، دما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربي اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کولو په کپنه کې. بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دي، یو څو یو دوه کسان دي راوران سره. دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه دی، خپل کور، هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله نا کله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا اوه میاشتو بعد کور ته ځم، دوه میاشتې کور کې وم، اوه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت او هغې نه بعد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډېر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د مونږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شئ؟ یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکړي؟ او بالاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنیو هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایف کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي. چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنیو هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب را ته وایي، خو هغې مینه علاقه نه سره. نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم نو ما وایي چې نور اروپا هیوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي. نو اوس هغه هم را سره دی دلته، نو هغه هم را ته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو دما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوسو څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادرې را ونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همدغسې دی، هغه م دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي. دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی احسان مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانې دي او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلو؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي. کومه یوه به درته ووایم، په دغه ژوند کې تقریبا چې 28 کاله کېږي د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن، د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو. دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلې چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دنډې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته. او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګلی ورته وایي، ګلی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې یوه دره دی، همدغسې د لوړې یوه دره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب، خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به د اخترونه راغلل دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مسرې شپې به مو جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و. نو تکل صاحب دا د نجیبی اختر المنځونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسر کړي وو سره سره د سملونه به را سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډیر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشور دی بیا د منطقې مڼې چې دي باغونه چې دي خو تکل صاحب زه به څه شی درته یاد کړم څه شی به درته وښیم خو بس زندګي تېره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت اوس بیا وایي چې هغه د ماشومتوب وخت خو اوس نیم نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دې تا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسې خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي که سپینګري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبره هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکي بیا م اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ او که کورونه وړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څېر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژمدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحد اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ پخپله دا پریکړه وکړه کور کې لږ تنګ شول ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زه یوازې شولم همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو که نه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملی تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې هغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالي دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب دي مونږ په متکې کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
مننه. کم کسې پلو ستا نورو هیوادو خلک عوام وګورو، هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې یوه ښه خبره. خو نه دلته دي مونږ د پښتو رواج چې دی، د پښتو چې دی، دا د دې نه هم مخ نه شو اړولی، ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلي وي، ستر کړي وو، محنتونه یې کړي وي. هغه ګل څه دی چې کله په غه راشي، باغ په هغه باندې راشي، په میوې باندې، هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچی دپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونا استي، بچیان اقتصاد پر مخ وړي، د کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپین ګیري چې دي هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، دما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي. خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي، عمر پلار ژوندوي ورته ډېر خوند کوي، اتفاق اتحاد کې ډېر برکت. تکل صاحب،
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربي اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی. په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل، همدغه د ما سوچ و چې بچی مې مکتب ووایي، او کیدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی. د ما هدف همدغه و، د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف همدغه و چې د ما بچیان سبق ووایي، یو څه یې انجینیر جوړ شي، تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به وو. زه خپله په مسافرۍ کې هم د ما خپله په سلو فیصدو کې 90% هدف همدغه و چې د ما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناست وم، یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي، او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې، یا همدغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې دی د افغانستان د دې جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډېراور یم، او زبای مې هم ډېراور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای، او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمن ویلی وای؟
بالکل، 100%. ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب، هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځینه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځینه کنټرولوم، دې ځینه مې په غاړه اخیستی، خو چې دی ما ته سبق وایي، یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پې کوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي، همداسې؟
بله تکل صاحب همدا سي دي ما مشومان لورکي ویچاغا مون سره نږدې مدرسې دي هغه هم ديني سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږم تر دولسم پورې دا بالکل تر امرسانی پورې زمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان نشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلمه په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي
د ازادي میلمه
چپیم پسرا پر بات ریگم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زمپ مخزما کودری گم اور کی گم چد رنگ پ جان ورشم یو رنگین دا بڑے تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمی نشم شم گڑے گم چد مستوب میں پل کے پساتی او بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی خوشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چه دا علم پا جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم با فکرونو لیونے شم پا لٹون لٹون شمستڑے خوخی تیر داغی لراغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زما تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چی پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناہ نیم خوبی ناغاو رکی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی رنگ جانور شم یو رنگین دے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جما کے اسپین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم